ستاسی پیغام ستاسی نظر.
لدی سره د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د ایران د بشري حقوقو سازمان خبر ورکړی چې دوه تنه افغان اتباع د شیراز په زندان کې اعدام شوي دي. دغه سازمان پرون راپور ورکړ چې دغه دوه کسان علي الله بخش او افضل الله بخش نومیدل او د یکشنبه په ورځ د شیراز په عادل آباد محبس کې اعدام شول. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې په اروزګان ولایت کې 300 کسانو ته په عام محضر کې سزا ورکړې دي. د دې محکمې له بیان سره سم دا 300 کسان په غلا، لواطت او نامشروع عمل تورن شوي دي. طالبانو د پوهنې وزارت په پکتیا ولایت کې د 1996 د جوړولو د پایل خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون سه شنبه خبر ورکړ چې د غشونځي به د پکتیا ولایت په 9 ولسوالیو کې د یوې غیر انتفاعي مؤسسې په همکاري جوړ شي. د امریکا د پوز مرکزی قومندانۍ سندکام خبر ورکړ چې امریکایي ځواکونو د ایران له ملاتړه د برخمن حوثیانو د رادار یو سایت لمزه وړی دی. سندکام پرون سه شنبه پر خپل ایکس باندې لیکلی چې د رادار دا سایت د امریکا ائتلافي ځواکونو په سیمه کې د تجارتي کښتیو لپاره یو ګواښ و. او د فوټبال په نړیوال جام کې هالند 3-0 رومانیا ته ماته ورکړه. دا لوبه پرون مازیګر د جرمني په مونشن ښار کې وشوه.
نیما نړی
اخسر دمیان خلیم را بندول لګول.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سالويخ ملکو کې کار کوي.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د ضرورت مطابق تیف یو فیصله وکي. تیره ولار سه 15000 د شو زپاره آیت بهتره آیت دی. تخپل کور ته 15000 وډای سه. یوازې موږ د کور د برق بیل یو ول 1000 افغانۍ راغلی وي. ماش هم 15000.
د یو میرمنې غږ مو اوریده چې ویل د طالبانو نظام دوی ته لدی ورسته 15000 ماش ورکوي. حال دا چې یوازې د برېښنا بلې یو ول سره راغلی. د دې موضوع د حل لپاره څه کول پکار دي؟
خزج د مافانه به هر د اورنه چې موږ د خزم لاټر کوي باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره د رقم لادي کې خپل طالبان سره باید ډیر خبر پدې وشي، باید فشار پر راول شي او کني کې نه هر خبر زوال لري دا شی دا نه پیدا کوي. خزج د فشار اړو فکر نه کوي او کالم د دوه حکومت د رقم نه پیدا کوي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدر منورتونکو، د طالبان حکومت څو ورځې وړاندې په یو رسمي مکتوب کې دولتي ادارو ته خبر ورکړی چې له دې وروسته به د خځینه کارکونکو معاشونه 15000 افغانۍ اجرا کیږي. یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د حاکم نظام دا لومړی ځل نه دی چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي، له زده کړو او کار څخه یې منع کړي. هغه کم شمیر میرمنې چې دندو ته تللې اوس یې معاش ورته کم کړ. دوی علت په یو بل ډول د ښځو په کور کې ول غنی وای 15000 خو یوازې هغه وچه ډوډۍ او د لارې کرایه هم نکېږي. د کندهار ولایت اوسیدونکو شفیقه چې ډاکټره ده وای د یاد ولایت د سپین بولدک په سره ګرمۍ کې کار تتله په خوښ 15000 افغانۍ معاش ورکوه. خو د طالبانو د حکومت نوی مکتوب چې پکې د خجینه او معاش 15000 ویل شوې دی سخته اندېښمنه کړې ده. ډاکټره شفیقه په پایل کې د نورو میرمنو پاکله وای
ترانسپورت مشکلات دي چې دوی په سانه سره یو خود ترانسپورت لري هم نه اید هم نه لري چې دوی رسیدګي ورته وکړي. یعنی په شو زی ورځ بیا چې د کندهار ګرمي هم به هدا زیاته ده نه، نو دوی نسی کولای چې رسیدګي وکړي. 15000 افغانۍ بیا په دغه سګرانی کې چې اوس په شهر کې څومره ګرانی ده، ډالر چې ار څومره کښته کیږي ګرانی هغومره ډیریږي. هغه سید خبره ده بیرته افغانۍ ورسره پورته کوي د سامانونو هم ګران سیوي دي. نو دوی په کافي اندازه سره خپل ځان پر سامان نسی اخیستلی د کور د پاره ځین ضرورت سامانونه نسی برابرولی. زیاتره کورنیان یې چې 15,000 مکمله میاشت 15 ورځې اعلانه بسیږي، حتی دا چې په اوسنی وختو کې د کوچنۍ دپاره ډایپر له ولاکه دونه کېږي.
بلې، له ځانه راتوای خپل مصارف څه رقم پوره کوي؟
زما مصارف خو اوس داسې دی چې لږ څه چې زه خپله کار کوم لږ مې ورور ما تره استی، که نه دغسې زموږ کور نه چلیږي. بیا هم د میاشتې تر نیمایي پورې هغه مصارف رسیږي. د میاشتې نیمایي وروسته نو قرض وکه پور وکه د یوه سو د بل څخه په دې طریقه مخته ځو موږ. بیا چې معاش واخلو بیا هماغه قرضونه په دغه معاش سره ادا کړو.
او دا معاش یې اوس درته کم که؟
بلې، و معاشونه بې حده زیات کم سوي دي، بې حده کم سوي دي.
تاسې علت څه ګڼئ؟ د طالبان حکومت ولې میرمنو سره دا ډول چلند کوي؟
ځکه اول خو د دوی خپله خپل د ځانه سره یو غلطه مفکوره لري چې باید ښځې ګرځوي کې د کوره را ونه وځي. ښځې باید ساتر وکړي، ښځې باید په کور کې اوسي. هغوی د کور د پاره دي، د باندې د پاره نه دي. که هغه د تعلیم د لحاظ وي، که هغه د وظیفې د لحاظ وي، که هغه د کور د سرپرستۍ د لحاظ وي، دوی باید هیڅکله هم د کوره د باندې را ونه وځي. ټول عمر باید د بل تر لاس لاندې دوی غټان سي. دوی باید خپل په ژوند کې پرمختګ ونه کړي. دوی باید کوم ارمان او ارزو ونه لري. د دوی دغه مفکوره ده، دا غلطه مفکوره چې د دوی سره ورسره ده. دوی هغه غواړي پلي کې په افغانستان کې، او شاید د دوی دا رقم مطلب یې چې باید ښځې بله کار ونه کړي. 15,000 په دومره لاره کې، په داسې ګرمه کې او په داسې شرایط کې 15,000 خو هېڅ دي ګرسري کې. د یو کور دپاره، د یوې میرمنې دپاره خو هېڅ دي.
کله چې دا خبر تاسو واورېده چې د میرمنو معاش بل دی وروسته 15,000 ایله، رواني اړخ نه څومره بد تاثیر در باندې وکړ؟
د رواني اړخ د لحاظ یوازې پر مانه پر ډېری یو کارکوونکو باندې بد تاثیر کړی دی، ځکه چې هغوی خپل کورنۍ سپورټ یې، زیاتره د کورنۍ سرپرستان یې. هغوی ته سټرس ور پیدا کېږي، انزایټي ور پیدا کېږي. دوی دا بیره لري که چیرې بیا تر دې هم لږ سول، که چیرې دا مو بسانه ونه کړل، که د غرمې ډوډۍ وخورو د شپې د نه لرو، د شپې د وخورو سهار به چای او ناشته نسو کولی، بیا به په وږې نس وځو ننه وځو. دغه رقم دي ټوله
څه غوښتنه لري په داسې یو وضعیت کې د طالبانو له حکومته، له نړیوالې ټولنې څه غوښتنه لري؟
ما اولنۍ غوښتنه دا ده چې دوی دې اول د ښځې حقوق وپېژني. اول باید دوی د ښځې پر حقوقو باندې څېړنه وکړي، سم د سر په خلاص. بیا چې دوی کومه فیصله نیسي، بیا دې د حقوقو مطابق، د هغوی د ضرورتو مطابق تیف یو فیصله وکړي. داسې نسی کولای چې تیره ولاړ سي هسې ایله نو 15,000 د ښځو دپاره عاید بهتر عاید دی. دا خو بهتر عاید نه دی. ته خپل کور ته 15,000 وړی سي، دغه اوس چې تا افغانستان ته راغلی، افغانستان دې ونیوی، تا ټول کوم چې په حکومت کې تا د ځان سره راوستی دي دلته، په ټول باندې د حج وکړي. دلې چې یوازې زموږ د کور د برق بیل 11,000 افغانۍ راغلی وي. موږ برق نه درلودې په هغې میاشتې کې چې دوی پر موږ باندې 11,000 افغانۍ چارجز راوستل. معاش هم 15,000، نو معاش 15,000 سي 11,000 یوازې د برق بیل دي. دا رقم دی. اوبه دي خرابې دي، زیاتره برمې نشته، خلک اوبه مرانیسي اوس وختو کې.
میرمنو چې له کور څخه بهر کار کوه، د کورنیو نارینه و ته هم د اقتصادي ستونزو په حال کې وګور کړی و. خو کله چې طالبانو د دوی دندې ورنه واخیستلې، د کورنۍ لګښت حیرانی دي چې څه ډول او له کومې لارې څخه یې برابر کړي. احمد الله احمدی په دې اکله وایي.
نه یوازې دا چې دوی ته په دندو کې مشکل وو، دندې نه ورکول کېږي، محدودیتونه بر باندې وضع شوي دي. له دوی څخه د مثلا حق د تعلیم حق هغه هم اخیستل شوی ده. نو په اوس وخت کې اعلان وسو چې د دې د ځینو کارکوونکو معاشونه 15,000 افغانۍ ټاکل شوي دي. دغه یو ډول محدودیت ته په دې سره اوسني واکمنان غواړي چې هغه ښځې چې مثلا په کور ناستې دي او یا په ادارو کې کار کوي، نو کله چې په دغومره اندازه باندې معاش دوی ته ټاکل کېږي، ډېری میرمنې دې ته زړه نکیسه په همدغه مرماش باندې کار وکړي، ځکه 15,000 افغانۍ معاش باندې د دې کورنۍ خرڅ او پراک او د کور امکانات نه کیږي. نو په دې سره اوسنی مسؤولین غواړي سي او خځو باندې د کاري ساحه نورم تنګه کی نه غواړي چې دی په اداراتو کې کار وکړي. د دې هدف زموږ فکر سره هم دا ده.
په افغانستان کې اکثره د کورنۍ دي چې خځه او نارینه دواړه کار کوي، د کور لګښتونه پوره کوي. کله چې ورځ تر بلې په خځو دا رقم بندیزونه راځي، نارینه څومره تر فشار لاندې راځي د کورنۍ نارینه؟
طبیعي ده چې په تیرو شلو کلونو کې زیات مېرمنو په مختلفو برخو کې کار کاوه، ښوونځیو ته تللې، د دې تر څنګ په روغتیایي مرکزونو نور اداراتو کې زیات شمېر مېرمنې لیدل کېدلې او د زیاترو کورنیو نفقه یې برابره وله. په دې سره به کورنیو ته هم ډېره زیاته سخته شي چې یوازې د دوی مېرمنې وي یا د دوی کور ښځینه وي چې د دوی لپاره یې نفقه ګټله او پیسې پیدا کولې. یو ډول سختي دوی ته هم ایجادېږي او له بل طرفه په ښځو باندې هم کاري سهاره تنګېږي او په دې سره دوی په لوی لاس له کار نه محرومېږي. ډېر زیانونه لري. یو زیان خو دا ده چې هغه کوم معاش چې دوی ته راته دوی نشي کولی چې مثلا دا پیسې لاسته راوړي او له بل طرفه دوی باندې کاري ساحه تنګېږي.
بله، ډېری مېرمنې له کاره ګوښه شوي دي په دې وروستیو کې، دا د معاش هم ورته کم که. دغه مسایل چې بیا په کور کې اقتصادي ستونزې څومره د کورنیو شخړو لامل کېږي؟
حتمن چې د کورنیو مسؤلیتونه مېرمنو ته ورغاړي شي او په دې کې زیاتره داسې کورنۍ چې دي چې د کور نور غړي هم نه لري، مثلا د کور مشران هم نه لري، نارینه مشران، نو په دې سره به دوی له فقر او غربت سره مخامخ شي او ممکن زیات شمېر ښځې له بېوزلۍ سره مخامخ شي او یا هم ښار او کوڅو کې سوالګري ته مخه کړي. نو دا ډېر زیات تاثیر لري په ټولنه کې کار کول او په هغه باندې بیا وال واره داسې محدودیت لګول چې په هغو باندې د کار ساحه تنګه شي او له دوی څخه د وظیفې واخیستل شي، کار واخیستل شي یا محدودیتونه ورباندې وضع شي. حتمن په مېرمنو باندې ډېر زیات تاثیر کوي، د دوی په کورنیو باندې ډېر منفي تاثیر لري، په بچیانو باندې منفي تاثیرات لري، په دې سره دوی له ډېرو ناخوالو سره مخ کېږي. ښځې چې دي په کورنیو کې له نارینه وو سره څنګ په څنګ باندې کار کاوه، ډېر په اقتصادي برخه کې ډېره زیاته مرسته ورسره کوله. په ځینو کورنیو کې اکثره وخت جنجالونه په مالي حسابونو باندې راځي. په دغه صورت کې چې و کورنۍ معاش ونه لري او امکانات ونه لري، ناتمن د کورنۍ د غړو ترمنځ په مالي حسابونو باندې اختلافات رامنځته کیږي او دا د ښځو او د نارینه وو ترمنځ، په خپله د ښځو ترمنځ د شخړو سبب کیږي او تاوتریخوالی رامنځته کیږي. یو اړخ دغه ده چې دوی له بېوزلۍ سره مخامخ کیږي او د بېوزلۍ کې بیا کورنۍ نظام هم ګډوډ کیږي.
که درته ووایه، که څه هم په دې اکله باندې بار بار خبرې سي، خو بیا هم ولې اوسنی نظام د طالبان حکومت ولې هر ځل بندیز په ښځو د دوی ته یو ډول سزا ورکول؟ دا ولې
ښوونځي بندېږي، د پوهنتونونو دروازې بندې شوې، کاري ساحه ورباندې تنګه کېږي؟ له یوې خوا څخه خو خبره دا ده چې په افغانستان کې په لوی لاس باندې یو نسل، یو قشر له تعلیم محرومېږي، مثلا کاره محرومېږي، او کله چې یو نسل له کاره محروم شو، له تعلیم محروم شو، نو هلته دغه مسلکي قوه هم زر نه پیدا کېږي. نو ما نظر به دا وي چې له دې څخه بیا د سیمې هېوادونه ډېره زیاته استفاده په اسانه سره کولی شي. په راتلونکو کې دوی ته د جګړې هغه عناصر یا هغه مواد بیا په اسانه باندې، هغه بشري قوه په لاس باندې نه ورځي. کله چې یو نسل تعلیم یافته شي، کله چې یو نسل پوه شي، نو هغه بیا د جګړې ته نه مایله کیږي. او کله چې په یوه ټولنه کې، په یوه هېواد کې تعلیم نه وي، د کورنۍ له خوا څخه خپل بچیان په سم ډول باندې ونه روزل شي، په خپل مسلک ته څوک لاړ نه شي، نو په هغې هېواد کې قرمیزه پکیږي، له هغو څخه د سیمې وادونه په اسانه سره بیا په راتلونکي کې ګټه اخیستلی شي.
جرګه کې د خلکو په خوانی استازي او د ښځو د حقوقو فعال میرمن سایمه خوګیانی چې کلونه کلونه د ښځو د حقوقو په برخه کې کار کړی او اوس هم د کلیو او بانډول ښځو سره په اړیکه کې دا وایي چې یو خو ټول افغان میرمن اوس زده کړې نه دي کړې، لستونځو سره مخ دي، بل کوم چې زده کړې کړي هم د طالبانو نظام کار ته نه پرېږدي. د ګوتو په شمیر ښځو چې دندې درلودلې اوس معاش ورته 15,000 کړ. له اغلې خوګیانی سره مو مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
افغانستان کې خو اولدا چې مېرمنې
په ډېره کمه فیصدۍ سره کولی شي چې دوی معاش ولري، ځکه چې دوی تا ته معلومه ده چې زده کړې ډېرې زیاتې نه دي کړي، خصوصا د کلو وروستۍ ښځو خو زده کړې نه دي کړي. هغو فقط په زراعتي ځمکو کې کار کړی دی او نور په داسې عواید لرلې یا معاشي ساتلي دي. یوازې هغه ښځې چې هغو په ښارونو کې اوسېدلي دي، دوی په دې توانېدلي دي چې تعلیم وکړي او د هغې تر څنګ به دوی وظیفه واخلي او کار ترلاسه کړي، په مقابل کې معاش واخلي. یعنې دا خزه په افغانستان خزه په 10% کراشي موږ خوشاله یو. نو دا خزه دومره وی چې دوی د خپل کور په اقتصاد کې راغندر لوبغو ځکه کمیره به معاش لرلو کوي، لرلو کمیره به کار کولو کوي، نه کولو دوی کولو شي د ځان لپاره، د اولاد لپاره، د کور لپاره نفقه پیدا کړي، حلال نفقه. نو ډېرو خزو په کسبي شکل هم کار کولو دي، باندې کار کولو چې متاسفانه اوس نشي کولی، لکه ځینې خزو مثلا پرشګاو کې کار کولو، ځینې خزو شاید نور دغسې کسب لرلو چې د باندې به کار کولو، په مارکیټونو کې به کار کولو، یا به ځینې تولیدات په کورونو کې جوړول د باندې ویستل، چې هغه اوس بیخي بارشګاه خو ورته بندې کړي دي، هغه هم کمرنګه شوي دي. نو په دې خاطر باندې چې هغه ښځې دي، موږ اکثره ښځینه ډېرې په معارف کې دي او د صحت په برخه کې کار کوي، په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې کار کوي. څومره چې زه اوس خبره ما د دوی معاش د دې مکتوب په اساس باندې 15,000 افغانۍ ټاکل شوی دی، چې ټولې ښځې که په هره برخه کې کار کوي، که د جبریت وخت مقرر شوي وي او وروسته مقرر شوي دي، نو دوی باید 15,000 افغانۍ معاش واخلي. او موږ تاسو پوهېږو چې په افغانستان کې په 15,000 روپۍ باندې اوس 2 بجې وړم نه کېږي. نو دا ښځې لکه د نارینه غوندې کورونه لري، اکثرا سرپرستان نه لري، مسلمان دود خپل کورونه ورته غاړه دي، دوی نشي کولی چې په دې 15,000 روپۍ باندې، حتی که دوی د وظیفې نه لرې اوسي، هغه د ترانسپورت کرایه خو پرې ورکړي، لاړ شي راشي بېرته، دوی لپاره ډېره زیاته مشکله ده.
خوږیاڼۍ صاحب، ولې یوازې د میرمنو معاش کمیږي؟ که چیرې دوی سره دلیل دا وي چې بودیجه نشته، آیا د بودیجې کمښت یوازې فشار باید په میرمنو باندې راسي؟ د تاسو نظر په دې اړه څه ده؟
نه، باید داسې وشي، متاسفانه ګوري، د هر قانون پر لحاظ باندې، د دین په لحاظ وګورو، ښځې د نارینه سره مساوي حق لري. که د قوانینو په لحاظ وګورو، ښځې کولی شي مثلا پخوا هم کار کړی دی، اوس هم د کار حق لري، کوره ښځې هم حق لري لکه د نارینه غوندې چې دوی په مساوي شکل باندې کار پیدا کړي او کار وکړي. دوی حق لري چې دوی غوندې په مساوي شکل، لکه څومره معاش دوی د معاش دوی واخلي. بیا هم که چیرته ټولنیز حمایتونه وي، څنګه چې نارینه ته وي، هغه څه باید ښځو ته وي. مثلا دوی ته نارینه ته بانک قرضه ورکړي، کار د پاره ښځه باید بانک قرضه ورکړي. همدغسې که ځینې بیمې د نارینه دپاره وي، د ښځو په اړه به اوسېږي. ښځې له اولادي رخصتیګانې اضافه د نارینه ونه لري، ځکه دغه امتیاز لوی اضافه دی، همیشه په قانون کې دوی ته دغه شوی دی. نو په دې لحاظ باندې د دې لپاره چې توانمند شي او په دې پوه شي چې څنګه کار وکړي او څنګه مثلا خپل کارونه ښه مخته یوسي، دوی باید تربیه شي. نو که کله دغه ټول شیان په نظر کې ونیول شي، په دغه نه ښځه هم کولی شي لکه د نارینه غوندې د ټولنې په پیشرفت کې، په توسعه کې او برخه واخلي. په دې خاطر باندې چې دوی وایي چې بودیجه کې مثلا کسر لرو یا بودیجه د موږ کمه ده، نو نظر خدا خو مادن تاسو وړی چور کوئ، نور منابع د افغانستان تاسو وړی، خو زور به ټول فشار ټول به راځي په ښځو باندې. تا خو ما لپاره بیخي جالبه په دې ده چې اوس خو کسر د بودیجې دی، خو زه په دې خفه کېږم، په نارینه هم خفه کېږم، ځکه هغو ته هم کورونه ور درغاړې دي، خو په نارینه هم راځي او نو خو باید په ښځو هم راشي. او دا که یوازې تاسو ټول فشار په ښځو باندې دغه کوئ اچوئ چې د ښځو ته 5,000 معاش ورکوو، ځکه چې موږ کسر د بودیجې لرو یا موږ بودیجه کې مشکلات لرو، او نارینه ته بیا پوره معاشونه ورکوي، دا ښکاره توپیر دی. او یعنی دا خلک چې د باندې چیغې وهي، د تاسو ضد باندې چې اپارتاید جنسیتي دی، خو بیا رښتیا خبره درو، خو د همدغسې نه معلومېږي چې رښتیا ده نو.
بله، دوی ولې له مېرمنو سره داسې چلند کوي؟ دا اول ځل نه ده چې د مېرمنو په حق باندې دوی سترګې پټوي. اوس هغه ډېر کم شمېر مېرمنې چې دوی په رسمي او غیر رسمي دندو کې پرېښې دي، اول خو یې ډېرې زیاتې په کور باندې کېنولې دي. دغه لږ شمېر چې کار کوي، دوی ماشونه ورته کم کړل. که څه هم بار بار موږ او تاسو په دې خبرې کړي، خو ځای لري چې بیا هم وایو ولې دوی داسې کوي.
تازه په خاطر باندې چې دوی باندې باید محیط راتنګ یوه لار انداز، دوی باندې باید محیط راتنګ کې د کار ساحه پر راتنګ کې دوی مجبور شي چې کار پرېږدي، ځکه که زه زما وظیفې ته او 5,000 روپۍ معاش ماته راکوي، نو په 5,000 زما مشکل نه حل کېږي، اولاد مې پاتې کېږي، کور مې پاتې کېږي، او نور مشکلات هم زغمه. مګر بیا ما د اقتصاد پر هغه مثلا کومک نه شي کولی، نو زه به مجبوریت نه لرم چې زه لاړ شم، زه وظیفې ته لاړ شم، زه 5,000 روپۍ باندې ساره تر مازدیګره تر ماښامه کار کوم چې بېرته هغه زه راوړم، زما د بچو پیاز کچالو مونږ نشي، خو زه به دا کار پرېږدم نو. شاید یې ویل ته همدا اوسېږي چې دومره فشار په دوی راوړي چې دوی خپله مجبور شي چې کار نه پرېږدي. او په همدا خاطر باندې اکثره ښځې زموږ اوس په هېڅ تکلیفونه اخته شوي دي، ځکه د یو خانه د نظام فشار دی، په د بل خانه د کور فشار دی، په بل خانه اقتصادي مشکلات دي چې د ټولو مشکلاتو زیږنده همدغه اقتصادي ستونزې دي. نو ښځې والمداره چې بس څوک موته راغلي دي دو په نظام کې.
په دغسې یو وضعیت کې مېرمنې څه وکړي؟ نو په کور کې کېناستل او غږ نه پورته کول د حل لاره نه شي کېدلی. په دغسې وضعیت کې آیا تاسو سره کومه مشوره شته چې افغان مېرمنو ته یې وایه؟
زموږ په وخت کې که دغسې مشکلات سره مخ کېدلو، نو خو یوه لاره همدا وه چې بد سړی احتساب وکړي، یوه لاره همدغه ده چې اعتراض وکړي، هم یوه بله لاره دغه ده چې راوځي د باندې راوځي خپل غږ جي کړي، بله لاره دا ده چې قلم اخلي به دې څه ولیکي. متاسفانه چې اوس هېڅ شی نه کېږي په افغانستان کې، مطبوعات راوتلی نه شي چې قلم واخلي څه ولیکي، له هغه نش راولی نه شي، سړک ته نش راوتلی، احتساب نه شي کولی. د زړه په ویشلو باید څه وکړي؟ هره مشوره دوی ته ورکوو، فشار په دوی باندې، ځکه موږ په د باندې یو، فشار په دوی باندې کوو چې تاسو پنځه نفره ښځې راجیږي شي، هغلته راغونډه شي، خپل حق وغواړي، سبا ته چې خبرېږو یا هغه بیولي نظام تحقیق نه راکړي، یا یې بندې نه کړي، کورته چې څه ولیکي نشر کوي، د دې جرات څوک نه کوي چې سړی څه ولیکي او هلته نشر کړي. موږ ولیدل په بار بار هغه خلکو چې مدني فعالانو هغه یې ونیول، بندیان یې کړل، نو ښځې دا جرات نه کوي، مطبوعات نشته چې دوی آواز ته انعکاس ورکړي. اوس موږ ونه پوهېږو چې دوی باید څه وکړي.
هغه مېرمنې چې دوی کولی شي خپل غږ پورته کړي او له افغانستانه بهر دي، دوی د افغانستان کې
پیدا کړی دی، ګوره دا د هغوی حق دی په موږ باندې. زه افغانستان کې هم دا کار ما کړی دی، زه ډېر وخت طالبان چې راغله زه یو کال په افغانستان کې اوسېدم، ما دا کار کړی. هغه وخت دوی تعلیم دپاره دوی د حق د کار دپاره ما خپل غږ جي کړی دی، دا د هغو حق دی په موږ باندې چې موږ باید دا غږ جي کړو او باید هماهنګ کړو د خلکو سره، خصوصا خلک چې د خلکو هلته راوسي دي. دا اوس د دوهې په غونډه کې تاسو د ښځو حالت ګورئ، د ښځو د وضعیت حالت هلته ګورئ چې بس فنګېږي، هېڅ برخه پکې نه لري. د افغانستان د ښځو سره څه روان دي؟ دا باید د افغانستان هغه ښځې چې تعلیمونه یې کړي دي، هغه ښځې چې د باندې اوسېږي، هغه ښځې چې لاسرسی لري، هغه ښځې چې منډې راوډو، هغو به دې شته مثلا د خپل د ژوند د یوه اکثره برخه باید همدغه فعالیتونه وګرځوي چې د ښځو لپاره باید مبارزه وکړي او د دو حق باید واخلي او د دو غږ باید چېرته ورسوي.
بله، په افغانستان کې ښځې دوی ګیله لري، دوی وایي چې طالب حکومت خو د دوی غږ نه اوري چې نه یې اوري، نورې نړۍ دوی شاته کړي دي، نړیوالې ټولنې دوی شاته کړي دي.
دا د دوی حق دی، نوره نړۍ باندې حساب په دي نه کېږي چې نور نړۍ نیمه شپه د افغانستانه وتښته، هغو چېرته وو؟ هغو چې کله په دوه کې دوی سره معامله کوله، دا شی باید پرې منلی. په هغه وخت ورته یې ویلي وي چې مثلا د ښځو حق، د ښځو تعلیم، د ښځو کار، دا د دوی حق دی. لکه څنګه چې نارینه حق لري په افغانستان کې، دا باید تاسو مراعت کړي، دوی باید قوي تضمین اغوستی وي. هغه وخت نړۍ سترګې پرې پټې کړې، هېڅ ونه شو. اوس هم که مثلا دا کار نړۍ بیا کوي، او زه فکر کوم چې نړیوال ته خپلې ګټې مهم دي نسبت د افغانستان د ښځو د حقونو نه، هغو خپلې ګټې غواړي. نو زموږ هغه نارینه نه چې په افغانستان کې دي، هغو نه زموږ هیله دا ده چې باید د ښځو ملاتړ وکړي قوي، که د باندې وي هغو هم باید ملاتړ وکړي، او خپله طالبان باید په دې پوه شي. نور نو تر څه وخته پورې دا تر اوسه چې تاسو په انزوا کې پاتې یي، څوک هم په رسمیت نه پېژني، دنیا د سره تعامل نه کوي، یو علت همدا ده چې تاسو همدغه یو ښځې پیدا کړي دي چې نن دا حق ته روانه، سبا دا حق ته روانه، نن دا بندیز وي وځکه، سبا دا بندیز وي وځکه، دغه تاسو هم تاوان کوي او د افغانستان تاسو بیخي یو قد نور شاته وغورځولو په دې کارو باندې. نو دوی باید خپله په دې پوه شي، او دوی د سوي چې دا طالبان خپله اکثره په دې شي پوهېږي. یو پنځه شپږ نفر دي چې هغلته تصمیم نیسي وو دغسې فرمانونه صادروي، وو د افغانستان ښځې پرې ځوروي، وو د دوی ژوند محدودوي.
لکه څنګه چې موږ او تاسو په یوې پوښتنه کې لږ یادونه وکړه چې کله د حکومت لخوا په مېرمنو باندې قیدګیری راځي، نو په کور کې هغه بیا ورته څو چنده کېږي، البته په یو شمېر کورونو کې، په ټولو کې نه. د دغسې کورنیو نارینه ته څه ویل لرئ؟
دغسې کورنۍ نارینه د دې په ځای چې په ښځو باندې نور فشار اوړي، باید دوی ته یعنی د دوی ملاتړ وکړي، د دوی روحیه قوي کړي، دوی دوی ته هوا سوي چې باید خیر دی، که نن کار نه شي کوي سبا بیا کار کوي، د کار زمینه باید درته په نورو برخو کې برابره کړي، تر څو وکولی شي چې ښځه هغه تکلیفونه پاندې چې اکثره ښځې اوس اخته دي، مثلا روحي تکلیفونه دي، فشارونه دي، ډپرس دي، د دغو شیانو دوی مثلا نجات پیدا کړي. باید نارینه ملاتړ وکړي، که ښځې د پلرونو سره وي، که د ورونو سره وي، که د وروڼو سره وي، دو ته باید دو قوي ملاتړ دو اوسېږي، او دو ته باید یعنی امیدواري ورکړي. دو باید لمن کې دي ته چې ژوند همدان دی چې نن تېر شو او سبا ورته سړی د پټ کې کېږي، ژوند ادامه لري. خو موږ تېر وخت کې پنځه کاله همدغه شی تجربه کوي، دغه دویم ځل دپاره بېخ تجربه کوي. نو خدای مهربان دی، د هر شپې پسې رڼا شته، امید شته چې د افغانستان ښځو په اړه یو وړنۍ راشي او دوی وکولی شي چې خپل تعلیمونو ته خپلو کارونو ته ادامه ورکړي.
بله، افغان ښځو ته به هم یو پیغام ولرو. دوی په تمه دي چې ورځ تر بلې بل بندیز، بل بندیز، نوی بندیز، یو له بل نه بدتره بندیز په دوی باندې وضع کیږي. په داسې یو وضعیت کې دوی څنګه په دې وتوانېږي چې خپله روحیه، خپل صحت له لاسه ورنکړي؟
زما د افغانستان ښځو ته پیغام دا ده چې هېڅکله خپل امید له لاسه مه ورکوئ. هرې تیارې پسې رڼا شته، نو تر دې نور قوي بندیزونه نشته. کوم بندیزونه چې په موږ او تاسو باندې وسه شو د کار نه بند کړلو، د تعلیم مخه یې د موږ ډپ کړله، په اجتماع کې فعالیت نشو کوی، سیاسي فعالیتونه بند شو، غږ نشو جګولی، پارک ته نشو تللی، ډاکټر ته یوازې نشو تللی، حج ته نشو تللی، نور مراسم ته نشو تللی. دا ټول هغه بندیزونه دي، تر دې سخت بندیزونه نشته. او بالاخره اوس ما شم نم خپله خوښه کې هغه د معاش 1% اوس موږ ته راکوي چې موږ کسر د بودیجې لرو. هېڅ تاسو خپل روحیت مه خرابوئ. تر دې نور بد بندیز، خراب بندیز په ښځو باندې نور نشي لګولی. نو د دې امید شته چې خدای پاک وړنۍ پیدا کړي. ښځې چې د افغانستان نه بهر دي، هغه ورونه چې موږ د ښځو ملاتړ کوي، باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره ظاهر هم لادي کړي. خپل طالبان سره باید ډېر خبرې په دې وشي، باید فشار پرې راوړل شي. ښځو لپاره باید دغه زمینه بېرته برابره کړي. او که نه کېږي نو هر قبر زوال لري، هر قبر زوال لري، دا شی دا نه پیدا کوي. نو ډېر دو خوز د فشار اړو فکر نه کوم کې یو کالم دې دوه حکومت دار خمه نه پیدا.
bale ډیره زیاته مننه خوګانی صاحب، تاسو ته ښه وخت
غواړم. او ژوند دې مننه.
په دولتي ادارو کې د میرمنو د معاش د کمیدلو په اړه موږ تل چې طالبانو د حکومت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورنو او ستوند را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4022 14 6 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستوند حل شي. نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري.
Gersom levale sarpa pediyuma gersom levale